شسبتسي او 15000 يوصل او 15 كسان لدي فيروس مرسي دي خبرونه پای.
ولایات په ولایات لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانی ما د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته زنګری ده خوست د خوست والی شغله حلیم فدایی مو په د خبرونه کې ملمه د کتاس اوریدون کې د خوست باړه پښتون یو نظرونه لري سر لدی شي به هم کولای شي د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري راوستوي ورسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکي او له شغله فدایی څخه د خوست باړه پښتون وکي او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي ترمنس پروت دی دا ولایت 4,105 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز خوست شار دی په ورستي ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې د هم په ورستي کلونو کې البته جوړ شوی دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی وو اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي د خبرونه دا بحث به هم پام دی موضوع را پیل کو ولی سب د غلام خان لاری له پرانستل کې دو سره په خوست کې څاغیز احساسوي آیا د اجناسو به ټیټ شوی دی ور سره وکسنګ
اول تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم د غلام خان بندر دی کراچ دی تورخم او همدارنګه د سپینبولډک په پرتله باندې تر ټولو نږدې بندر دی کراچۍ ته او دا نه یوازي د خوستوالو یا د اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي بلکې د خصوصي سکتور په وده باندې او د دی ډیورنډ فرضي کرسي دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګه د اتصال یو ښه ټکی کېدلای شي لاندې عمله جلالت نواب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی وو چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو یو د الخیزه سوداګری د لپاره او دریم د خلکو د تګراتګ او دریم د ترانزیت لپاره چې په دغه درې اړخونو باندې ان شاء الله کار روان دی او ډیر زر به درې واړه برخې ان شاء الله فعال شي
بله د مو ونه ویل چې آیا د بای کمی شوی دی او کني شوی او بل دار چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شان چې په خوست کې تولیدي شي د دغه د صادراتو لاره واره شوې ده صادریږي اخو ته وکنه
د کورونا چې د متاسفانه نه وازی افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځنګل ټول خوست هم وځپلو او یو اقتصادي ضربې ورکه خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په جینو اجناسو باندې چې لدی لارې را انتقالیږي د غوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي
بله تاسو د کورونا یادونه وکړه بله ادامه ورکی خبرته مهرباني
مثلا موږ د غړیو یو مثال وایم خوانی نه خینو نه سو افغانۍ اوس لدی بندر سره 1500 تراکټ شي مثلا یو بل شپارس لیتره خوان نرخ 450 افغانۍ اوس 12 اوس چې شپږ سوه پنځوس اوس دولس سوه تراکم شوی. نو دغه چې په هر جنس باندې او انشاءالله دا تاثیر کوي، ځکه دا تر ټولو نه لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومي ده او بشپړونکې لار ده.
بله ډېره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او مو ویل چې د نورې نړۍ په شان د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. څومره هده پورې خلک هغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسایل څومره خلک رعایتوي؟
مهرباني.
بله فدای صاحب هم دغه ده. بله استاسی آواز راځي. فکر کوم چې دوباره به ټلیفون درته وکړو چې زما خبرې مو واوري. خیر، تاسو ته به دوباره ټلیفون وکړو. قدرمن اوردونکو، په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ مېلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له آزادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1313 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ، او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0992 203 1540. بل شمیره ده 0928 225 1550. که انټرنیټ لري، زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لري: radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي. د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي. وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایي صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی ته نوبت ورکړو، خبرې وکړي. مهرباني، خبری وکي آزادي راغ.
الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا احمد دي خو صلاتنا خبركم.
مهرباني کوي احمد صاحب.
امام دا وخترنه چې د خو صلات د باکل صلات د خير ول صلات ترمن فرق د چې نه د بکتر د ول صلات د کې هغه بکتر نه خلوي دا نه تخيږي. من ولې سره نه دا غوښتنه ده امنیتي ستونزه هم نشته.
درست، ډېره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکي لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کاروان صاحب سلامونه تاسو ته. زګر راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې له دوم چې جوړم محمد خان مخابات مې چې من نه دالي ولا سره.
مهرباني کوي محمد صاحب.
ما دا والی صاحب پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتون شته دی، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتون شته که نشته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح مننه. بل اوریدونکي لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
شیر احمد یم، د خوست.
مهرباني کوئ نثار احمد صاحب.
ما وختونه ولی سه محترم نظر چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شي کې مات دي، بيخي دي مخ نه نه ولکې دنه مغفتل دا چې دې په فرق کې یو اقدام وکړي.
صحیح، ډېر زیاته مننه ولی صاحب. ان شاء الله چې اوس به आवाज اوري. اول خو زما پښتنه وکړې، غې ته ورستم جواب وایست. د اوریدونکو پښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلې وي. زما پښتنه ماغه و چې تاسو درکړې و، یعنی روغتیایي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایي سپارښتنې ډېرې کمې په نظر کې نیول کېږي، او دا ترل دینه چې بدی اړه باندې ډیر زیات په هوای شوی دی. رادیو غانو لاري دی، علماء لاري دی، ډاکټرانو لاري دی، حکومت لاري اما ډیر کم توجه ورته شوې ده او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید پراتلونکي کې که خدا نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي زمي کې داسې ویل کېږي چې بیا یې خطر شته که دا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا له جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلداره اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره موږ افغاني نرخونه موږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا په یو وخت د غلام خان د بندر بندیدل، دا ټول هغه عوامل وو چې طبیعي ده نرخونه یې لوړ کړو، یا خصوصا د دوا نرخونه چې کله کمبوتات پکې راغله د خلکو غوښتنې زیاتې شولې په مارکیټ کې، هغه د عرضې او تقاضا موضوع وله چې تقاضا ډېره شوه عرضه کمه وه، له دې سره نرخونه پورته ولاړل او دا اوس بیرته د راښکته کېدو په حالت کې دی. انشاءالله دا به نور هم راښکته شي او په دې اړه باندې موږ ډېره هر اړخیزه یوه طرح هم جوړه کړې ده چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې که خدا نه خواسته دغسې یو بحران راځي څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو، چې دا طرحه به له مرکزي حکومت سره هم شریکه شي. د هلمند نه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه هغه د هغه په اړه باندې وه، د څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ چې د دې کې یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیله ده، د هلکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیله ده، د ناامن سیمو لپاره لیله ده، دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دی وای چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې موساخیلو کلندر د صبریو په ځینو برخو کې او همدارنګه د سپیری شاوخوا د دومند او همدارنګه د نادر شاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکي خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تیره اونۍ په دوه منده کې یو راکټ فیر کوي چې دغه راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان چې یعنی د وونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو، چې هم هلکان وي هم نجونې وې، درې زخمیانې سولې، یوه میرمن او یو سړی زخمي شول چې حکومت هغوی سره هغه چې څه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي، زموږ هیله دا ده چې طالبان خپلو ژمنو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې ځون کې له امن نه برخمن دی.
بله، ډېره مننه. احمد له خوست پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمن سړک ولې نه پخیشي سره د دې چې امنیت هم شته، کوم مشکل هم نشته؟
دمغه لمړی تمرکز په هغه اساسي پروژو باندې و چې کلونو کلونو نه ولاړې وي، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو عملي کولای، د نوو پروژو باندې فکر کول زه فکر کوم دا معقول نه ده، او نه له تاسو سره تمویلونکی او نه مرکزی حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډېر زر به دا چې کله یو اته میاشتې وروسته به د دې یو ډېر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو نه ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشتې وروسته انشاءالله دا بشپړېږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. دا زموږ دپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک والا چې د هغې ټوله دوسیې نهایي شولې او د دې په جوړېدو سره به 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. زموږ بل موضوع چې و هغه د غلام خان بندر.
بله، لیکن والی صاحب همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوه موضوعګانو په دې دوه پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام راوسته و. دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېرې وشوې، د صنعتي پارک هم خبرې وشوې، لیکن دغه د ده په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه یې نشته؟
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه. مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش، نمایش نم د خلکو تعبیر نه درست دی. اول په صادراتو کې شپږ نوي فیصله زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کر کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویشل شولې. د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. یو میلیون ډالرو په ارزښت د کسر رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهیږئ چې مګه اقتصادي وده ته ډیره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه چې په خوست ولایت کې وشول. د دې ته څنګه نور ډیر کارونه شوي دي، ځکه یو ذکر کوم نو بیخي ډیر دي. اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به ترانزیت یوازې یو پروژه نه ده. په ترانزیت کې 14 ادارې کار کوي او په دې کې ډیر مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي. هدي عقل د ریاست په کچه باندې او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک، صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د 900 د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوب چې هغه پانګونه وکړي. نو دا چې د دې پروژو یو کلستر دی.
بله بله، ولی صاحب اوس یو خبره ده، تاسو دې اوی ډګر دې ترمینل خبره وکړه چې لاس میاشتې وخت نیسی، دا واضح شو. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغرده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي، د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکړي او برق ورکړي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهمه مسله ده چې ته حقوقي قضیه په اتلسو کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دنه چې انتخابات او سوله او کرونا او کمزوري ادارې وي، د ټول سره مونږ اول د حقوقي قضیه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړه. دریم موضوع دا ده چې دې ته د برېښنا د غځولو هغه پلان نهایي شو. دریم دا ده چې د دې چار دیوالې چې کوم کار و هغه جریان عملاً جریان لري. دریم د دې توضیح وله چې نونو شرکتونو ته توضیح وشوله. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې، ځکه دا 300 جریبه ده، موږ په بل ځای کې هم تقریبا 1500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې دې ته پلان جوړي ګوري یو شی مې راوي چې موږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او لاسمانه راوالو په ځمکه کېدو بس دا به ورځي. دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره سلګونو نوري مسائل تړلې دي. د سړک موضوع ده، د دې په دې کې 100 میلیونه پانګونه به کیږي. داسې ډېر موضوعات دي، یعنی دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډېرې اړینې دي. تاسو ولیدل چې جلزما رئیس جمهور د خوست دپاره یو ډېر مهم چې د خوستوالو دا ډېره پخوانۍ غوښتنه وله، اما نه عملي کېدله، چې هغه د خوست دپاره د 21مې پېړۍ مطابق د ساساکي د لارې چې جهاني بانک کې تمویلوي، یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو. او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست په کوم لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظره. ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی، خلک یې نه ویني، اما ډېر مهم وي، لکه پلان ګزاري، لکه نقشه اخیستل، لکه یا زه لنډ وایم، لکه په بدن کې ستا تا جسم خلک ویني اما ستا نه ویني، روح نه ویني، اما هر جسم چې سا پکې نه وي هغه جسم نتیجه نه ورکوي. او زموږ چې اکثره زیربنایي پروژو نتیجه نه ده ورکړې، وجه دا وه چې اول دلته ته باید ادارې په پښو ودرېږې، ته دقیقه پلان ګزاري وکړې. نن چې د داود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره، فیض محمد خان خو په خوست کې اقتصادي مسائل نه دي کړل، خو د ښار د پاره نقشه جوړه کړې ده، ښه پلان جوړ کړی. داود خان ښه پلانونه لرل، هماغه ټول پلان خو د ده عملي نه سول. غازي امان الله خان که څه پرمختګونه یې کړي خو پلانونه یې لرل، اما لومړۍ خبره دا ده چې د هر څه دپاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان ګزاري ده. او د پلان ګزاري په اهمیت باندې، لکه د روح په اهمیت چې اوس خلک یې نشي در کولای نیوینې، اما که ته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کړې، کرونا کې اهمیت معلوم شو هغه خلکو ته چې مریضان دي. نو دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجني انکشاف دی چې ډېر کم خلک یې په اهمیت باندې پوهېږي، ځکه موږ د همدې لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزورې دي، ادارو ترمنځ همغږي نه وله، ادارې ضعیفه ولې، ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلودو. دغه همغږي چې کله ایجاد شي، همغږي په سترګو نه لیدل کېږي، اما د همغږي هر څه وایي چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د رسنیو د حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي. دغه همغږي ایجادول دا خو د رهبری اصلي خبرې دي، اما څوک چې ورته نمایش وایي
د امر مای شوای. ډیر مننه، سلامت اوسئ. کوروادن قدرمن او اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه او په دې خبرونه کې د خوست والی شاغلای حلیم فدایي زموږ شامل مده. لاندې خبرتیا وروسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان او بلنه در کوم ک د خوست باره پښتنه لري، نظر لري، وړاندیز لري، له موږ سره تماس ونیسئ.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ټلیفون شمیرې 0993235 بل شمیره ده 0978225 د افغان بیسیم داتا سوات ل شمیرې لاره اس ام اس راستول شي، او ک انټرنیټ لری زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi.radio.tk/azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاره لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زه حاجی عالم گل د خوست ولایت نه تاسو سره تماس کیم.
مهرباني کوئ
زه د ازادۍ رادیو او ردون کیو تا ولی صاحب تا ټول تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامات اوسه.
پاس له سلام نه ولی صاحب نه زدا پښتنه کا محترم نه کورونا وکړه خدای خدای دې عبود لري، خدا غیو شاید د مساخل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کی، او دا پلونه چې دی دا پلونه په ورځو 2 ساعته 3 ساعته خلک باندې وبرو غلی وي، تویرو غلی، خلک نشي پوره کېدای کله شپې په بل دی وشي. نو که دغه ته د دې توجه لکړې وای خاوه
ډیر ښه مننه حاجی صاحب. کور دی ودان بل اوریدون کي لرو تاسې هم ځان راو پیژنې او خبري وکي.
د ولی صاحب نه موږ دا پښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه، 200 درې نمرې وخاله چې دا موږ ته ذکر دي، خو یو تعداد نمرې پاتې دي، درې اویا نمرې پاتې دي د 11 کال کېږي چې د عبدالجبار نعیمی په وخت کې ورکړی شوی دي. تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکرپه نه توضیح کېږي څه ستونزه مشکل ده، ولې نه توضیح کېږي. اسنادونه ټول په لاس لري، 11 کال کېږي درې اویا نمرې دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مینا او سلامونه سلام سپتا ته او علي سپتا او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسې، خوشاله اوسې، مهرباني.
زه په پاکستان پنجاب نه
مهرباني
پښتون ته علي سپتا نه مینه کوم چې راته جواب کی پښتون دا چې دا خو کې ما ملګری سپارې دي چې راغلي دي کنه دا یو څه چې ما یې وینې دا چې ولا سنا جګړو د عمل لا څور کړی یو څه ما غري چې بده شي دي کنه یا په سترګو نه بنا یا بل څه ته ولې دا کلمې ماشنه ورکول کیږي. آیا په خو کې دا حساب ده کنه چې سره په نور ولایت کې
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو وعلیکم السلام.
آزادي راډیو کارکونکو
او محترم والدین
سلام
کور دی ودان
مهرباني. زارالم پرجیشم د هلمند نصاب سره پاړی کېم
ښه صاحب ل راډیو لری شی لطفا ک راډیو اواز هم بیا مش مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو.
د والي صاحب محترم ته مې دغه پښتنه ده چې په خصوص ولایت کې حادثه وي چې نه شریکي وي چې نستا کنهسته.
بله، په دې موضوع مخکې کسم خبري وکړه. لټول اوریدونکو منندوی ورسته به بیا هم نوبات تر کو خو وس کول شي چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري خپل پښتنې راوستوي. والي صاحب فکر کوم چې ضرورت بنئ چې زه د اوریدونکو خبري تکرار کوم کوم هیر شوي در پیا.
بله بله، نه ټول مې واوریدلې.
مهرباني.
اځه ولم ګل واقعا مسافر ته کومه توجه شوي ده کې شک نسته، اما د رالنګ پل او امدانګ د دوه مند چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوی دي او د غوی لپاره کار روان دی. ان شاء الله ډیر زر به خدای د کرونا له وجې نه ډیر پروژې متاسفانه ودرېدلې او مونږ کار نشو کولای. ان شاء الله دا بل سره پیل شي، هم په مساخیلو کې هم په قلندر کې مونږ د دې ارزیابي کړې ولا ارزونه مو کړې ولا چې زمونږ د ارزونې پر اساس باندې هم دین ورسوالۍ لکه مساخیل، قلندر، سپیرا، دومند دین ورسوالۍ دي چې هغه واقعا کومه توجه ته شوی ده او زموږ په پلانو کې هم دا ده چې ډیره توجه وشي. خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومند چې ډیر مهم پلونه دي ان شاء الله دا منظور شي.
په همدې ارتباط مساخیلو په ارتباط یو اوریدونکی هم نظر لري یا پښتني وبولید، حبیب نور وایي وایي په دې وروستیو ورځو کې په مساخیلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوي دي. ویل کیږي چې وسلوالو د وی ونې لپاره د دې ولسوالۍ لارا د لاري و برخه الوزولې و وسه امنیت څنګه دی؟ مهرباني.
وسلوالو لارا دی عام خلکو په مخ باندې اته ماينونه غاټ غاټ ماينونه په کې خول چې عام وګړي په لارې دی او قرباني شي. خو هغه زمونږ امنیتی ځواکونو هغه راويستل او خلګي ل مرګ نه وژغورل. په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کو چې حمله وکړي، زمونږ امنیتی ځواکونو ډیر کلک جواب ورکړ چې دوی ولس نفره هم پکې وژل شو. په شمول د دوی د عامې روغتیا مسؤل چې هغه هم جنگیده، هغه هم په دې کې لمنځه وړل. اما د لوی لارو بندول، د ملکی خلکو وژل، د انکشافي پروژو مخه نیول، قومي سپینږیري وژل، ملایان عالمان وژل، زه فکر کوم دا د قوت نقشه نه ده، دا د ډار نقشه ده او دا د کمزوري نقشه ده او دا د سولې د غوسنۍ روحیه سره هم مخالف زمونږ هله داده چې وسلوال امغه د امریکا سره چې کوم تړون کړی دی هغه ترجمه پاتې شي. خو په هر زمونږ امنیتی ځواکونه د دې پوره ورتیا لري چې د لویس ویس خاورینه د خوست دی په خوست او افغانستان نیمین کو سوال د لویس ویس خاورینه دفاع وکړي او هیڅوک به ان شاء الله دا جرأت پیدا نه کړي زمونږ امنیتی ځواکونو په مقابل کې په جرأت سره وجنګيږي. بل موضوع د نن پروګرام کې
بل بل ولی صاحب زه در پیدا مې د معارف په ارتباط و وای دري اویا نمبر پات دی اند عبد الجبار نیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د هغه وخت نه متاسفانه په پات دی د یار لسکاله وشول مونږ ځکه وایو مخکې ما غورونو تویل چې وای چې د یار لسکاله یو یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل د یار لسکاله سره عادیږي خلک فکر کوي چې دا شوې دی مونږ هغه کارونه کوو چې دوی به کوو منګه اول هغه دی ورغه دی کلی هغه هم همدغه ډیر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې څونځ نه لري دغه باندې څنګه ځینې حقوقي او حکومت او د دولت ترمن ځینې دغه سي څونځ شته چې ګوا کې دا ځینې الخونه وای چې دا غصب ده ځینې وای درست تنظیم شوی نه دی نو د دې هغه حقوقي خلک پرې باندې کار کوي وظیفه مور کړی ده ترڅو موږ ته واضح تصویر راوړي چې خدا نه خاصه سبا داسې نه وي چې منګه معلومینو ته نمبر او ویشو او سبا بیرته همدغه نمبر غیر قانوني وی او بیا بیر اخره همدغه معلم ته ستونزه جوړ کړی وی نو د دوغه تحلیل او ارزیابي او د ټول هغه مسائل دي چې د ام د انکشاف برخه ده اما خارج متاسفانه نه ویني ځکه چې هغه اخیری نتیجه غواړي
بله نه پېښم چې دی یو بل پښتنه بله همدغه اصلي پښتنه وی بلال لخوست لیکلی دی نه پېښم چې دا همدغه پروژه یادې کده بل د دی وای چې د صحرا باغ نمبر ولې شون کو ته نه ورکول کیږي وای ځنې شون کې وای چې دا ستونزه په ولایت کې دا والی یا ځنې نور چارواکي نه غواړي چې شون کو ته دا نمبر ورکړل شي
زما په اړه باندې خو کدی هر سوای هغه د خپل حق د ودی وای سارا باغ لدینه بیل پروژه ده د تلور ول سوالیو لپاره د خونکو نمبر دی چې هغه موږ پر اراده هم لرو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتی ځواکونو ته موږ نمبر وی شو اما دغه چې کوم معلوماتونه په هغه ځای کې سارا باغ کې چې د خونکو نمبر جوړ دی الته د پاتچا خان په هنتون هم ډیزاین شوی وو نو دلته درې اساسي سوز را پیدا شو یو د پاتچا خان پانتون په دې ځای کې او دویم الته د خونکو نمبر دریم الته د مدخل قوم چې غوی هم د الفچر داوا کوله چې هم اجتماعي سوز لري او یو بل سوز هم درلوده چې په هغه ځای کې موږ د امنیتی کمپلیکس طرحه دکه چې دا خو دلته دی لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا یو شاوخوا کې ودانې دي نو هغه هم یو تخنیکی ستونزه ده چې څنګه یې حل کو نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه له ځندول ده د مونږ چې ترڅو د دې حقوقي تخنیکی ستونزې حل نکو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ له ډیر لوی ټولنیز ستونزو سره مخ کیږو حتی بیا به خلک کله چې دغه سوز نه وی حل هغه به یا د فساد یا د غاص یا د بل څه تعطیل لګي ځکه په ورته کې شو چې ډیر اثر دغه ټپل غول دی موږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټاپو لګي چې د دې خنیت پر خلاف
بل تاسو دې په انتون دی پاتچا خان په انتون یادونه وکړه په خصوص کې د پاتچا خان په انتون د ایجاد او یا په خپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو
او تاروان سیب زه وعده چاته نه ورکوم په لومړي ورځ ما ویل دي چې زه پلان لرم د شیخ زید په پانتون کې چې دا د ماستری غوښتنه مونږه کړې ده خو ماستری خو به وغواړي اما د ماستری لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور د خلک کار دي چې هغه ډاکټري تر دونه ولري نه ډاکټرا ولري مګه د وړاندیز د لوړو زده کړو وزارت ته کړې دي چې کومو کولای شو او همدارنګه د ریاست عمومي د ادارې امور محترم فضلی صاحب سره مهم دا خبره شریکه کړې ده خصوص له محترم او معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خصوص کې د ماستری پروګرام پیل کو مګ اول یو سروې وکړل چې دغه لپاره مونږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان مونږ معلوم کړو چې د ماسټری لپاره اماده دي چې زده کړو کې دیم خبره ده چې دته د ډاکټرانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبر روان دي شاید ډیر ژر دغه میکانیزم جوړ کړي چې له کابل نه مونږ ډاکټران د خو د شرزل پامتون تراول او اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې امغه د ماسټری درسونه وي ځکه ماسټری ډیر ریګولر او منظم هر ورځ درسونه نه وي نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لندمحال کې دا کار وکړو په اوږد محال کې مګه تدا هم ډیر مهم دی چې دلته نه واج ماسټری به کې د ډاکټرات کچ پوری خبره لاله شي خو یو شی زه ټول خو سوالو توایم او بلکې نو افغانان ته پیغام داده چې موږ باید سند یافته بي سواد فارغ نکو چې سند ولې ما بي سواد دی ځکه موږ ته کیفیت ډیر مهم ده نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیاوي ترڅو داسې کسان ولرو چې کله هغه فارغيږي او هغه په ځان متکی وي دا اوس موږ په سلګونو لیسانس لرو متاسفانه حتی خپل لیک لوست نشي کولای املا انشای غلطه وي
پدې کې خو شک نشته لکه دا خبره خو سید البته د استادانو د کمبوت مسله خو جدي وی لیکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته یعنی آنلاین هم کېدې شي چې محدود شمیر محصلینو ته زده کړې ورکړي کله دې موضوع تیر شو والی صاحب د خوست په اړه یو اوریدونکو وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده وای تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او یا په خاطر کوم اقدامات کړی دی دا پښتنې زما ډېره خوښه ده د ځنګلونو سره می جوړم ده نو مهرباني تاسو څه کړی دی
صرف یو خبره ساب آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډېر په خوانه زما ارزو و خو دی آنلاین په افغانستان کې دی آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوی نه دي نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نشي د دې سند او د دې د زده کړې او بیا دی آنلاین د فار امغه چې استادان او امغه چې نصاب تم اړتیا ده نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره ځنګلونه د خوست به نه سرمایه ده لمړی دا چې زلو ولسونو ډیر مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو لاري د ځنګلونو دی وهلو موږ مخه نیولې ده او په دې اړه باندې ولس لمنګ سره ډیر زیاته همکاري کوي او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشي کتي هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخره وړم د نیالګي چې 300 قوری دي دا موږ خلکو ته کړی دي ویشل دي او په دې کې د درې کالو په جریان کې به دا بشپړ شي چې 200 جریبه باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده او ترڅنګ موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورته او کم ځمکې نه ډیر حاصلات ورته چیرته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورتوای هغه باندې هم کاروان د تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونی پیوند شوی دی په ځاځی میدان او نورو سیمو کې زموږ د پاره اهمیت لري ځکه هغه د چاپیریال د پاره او همدارنګه د زراعت د پاره او همدارنګه د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دی په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري
بله د خوست د ځای قومونو او کوچانو ترمنس کله ناکله د دشتو په سر او د زمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي دا جنجالونه کله کله د مرجوبلو سبب کیږي د دغه جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي
منګه تر اوسه پورې 201 اتیا کوچنی متوسطي او لوی شخړې هواري کړې دي او دا وړوکې خبره نه ده دا ډیره لوی خبره ده تاسو پوهیږئ چې کله موږ د غلام خان بندر باندې خبره کوله لته دي نصر الدین د بوخیلو ترمنځ د 50 کلنۍ شخړه موجوده و. امن په دې حلقه چې ته ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي، بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا ده چې موږ د هغه جرګو مرکول لارې ځینې مسایل حلو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استو، او په دې اړه باندې موږ یو طرح باندې هم کار کړ دی چې څرنګه وکولای شو هغه ځمکو نه چې هغه شاړي پرتې دي یا یوازې هلته دښتې دي یا بکرو بایر ده، څرنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره دې نه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري له موږ سره ډیره زیاته ده، او پاینار کې چې ستونزې ډېرې دي همکاري هم ډیره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګونو کورنیو له بدۍ نه ژغوري، او دا هم پخپله یو نرم انکشاف ده او دې ته هم ډېر خلک نمایش وایي.
بله، یو بل پښتنه دی نادر خان د چې له خوس څخه کړی دی، وی د خوس اکثر ولسوالان لسو کلونو ډیر وخت کیږي چې په دندو پاتې دي او فقط لوی ولسوالۍ بلی ولسوالۍ ته تبدیل شوی، خو نوی خلک ورته نه دی راغلی. خلک د ځینو ستونزو دوام د همدې خلکو په وجود کې بولي، تغییر او تبدیل ته څه پروګرام شته او کنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راوله، نوی چیرې راوله، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید با تجربه چیرې راولو، او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته د نوو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې یو متل ده وای دی با تجربه او مسن سړي زور چې دا په فکر او ژبه کې ده، او دی ځوان په ملا کې د ماشوم په خو کې ده. موږ هم دغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو، او هغوی تر څو چې هغوی هغه مرحلې ته رسیږي چې هغه یو ډېره حساسه پالیسي او د تصمیم نیونکي ادارې وي. په راس کې زه چې څومره فکر کوم په دې تیرو 5 کلونو کې، زما له نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات ګټور او ممید دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي توانشي. البته په استثنا دي جنو ډیرو تقاضو انانو، خو په هر حال د پاتې شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی، او ولسوالان تاسو پوهیږي چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي، او په دې اړه باندې مګه په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو مګه له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمږ بدبختي دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني. او په اوسنی حالت کې موږ داسې خلک په کار دي چې هم ځان پیژني، هم نړۍ پیژني، او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره څرنګه همغږي وکولای شي. او دا کافي او تجربې ته اړتیا لري، او زما به وړاندیز هم دا وي چې با تجربه خلک دغسې بستونو لپاره ډېر اړین او ډېر مهم دي. او که ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ رامخته کوو، زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی، او ځوانانو به همغه اخرنۍ وظیفه وي. نو په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغو وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغېږي، باید همغه لومړنۍ مرحلې، لومړنۍ زینې پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دومره لوړ شوي دي چې اوس په پانتونه څنګه فارغ شي، یا دی والی، یا دی وزیر، او دی موین، یا دی رئیس، دې کچ نه کته فکر نه کوي په نظام دي. نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي، تو دی تجربه حاصله کی، تجربه
یوازې په کتابونو او فکرونو کې نه ده. ډیره مننه، ډیره مننه. په همدې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پښتنه مطرح کړي دی، وای چې په یو او بل ولسوالي کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالۍ ته ولسوال یا قمندان ورولي شي، چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالۍ له خلکو سره د زمکو، غرونو او یا نورو مسایلو پر سر مخالفت لري. دې خبرې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپلو ګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړی دی؟
اول قومنی قماندانان موږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماري او ولسوالان حمله مرکز نه ګمارل کیږي. دا دی والی صلاحیت نه ده، ګزګ دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز داوي، که واړو چې ملي والی راولو، که واړو چې د قومونو ترمنځ سزاد نه وي، که واړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز داوي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر درېم بسته پورې، حتی خلق دغه مغه خپل ولایت نه وي بلکې د نورو ولایتونو وي، هغه که ولسوال وي، که د امنی قمندان وي، که د ولسوالیو ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بېطرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي، او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریکوم.
په خوست کې والی صاحب شاید وزرا یا تر دې ډیری وزیرستانی کورنۍ میشتي وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته، او یا یو کومه اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کېږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عملته جذب شي او په ټولنه کې کار وبار وکړي، لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستانی ورونو د پاره دور زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې د یو ډیر مجهز استری د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې د یو خوندي پرانستنه وکړه، چې بدوی کې بدوی له ځایي اوسیدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالی کمشنرۍ د سازمان یا یونیسیار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسي چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي، د دې دواړو ترمنځ یعنی دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ، د اوبو مشکلې و هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې و موږ حل کړه، د کورونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیسیار نه مننه کوم چې هغوی ورته په 15 نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت لپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کورونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. د وچې ډوډۍ برنامه چې کله توضیح کېدله، موږ دوی هم پکې ونیو، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه و دا برنامه په کلي په مرکز کې ول، موږ بیا هم دوی پکې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې وسره پدې باندې موږ کار کوو چې څنګه موږ کور شو دي ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې کدوې ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکی کوو. زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د گدایي او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کوو، بلکې هغه خپل ځان باندې متکی کوو. په دې اړه باندې لوی نشار سره زمونږ بحث روان او ترڅنګ یو بل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوه نه الا دوی اونۍ موږ به د حرفوي او مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټي اخیستنې ته اوس پاره چې په دې کې 1500 کسان حرفوي زده کړې کوي په شپږو برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډیره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو دوه لسیزو کې د تورکانی مزغور کما نومونه اشتباه ولوستل، معذرت غواړم، دوه منده او نور سیمو کې د برښنا او زمکو د خړو بولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شی ویډیو کنه؟
د مزغورې او د دوه منده بند د سروې کار هغه نیای شوې ده، او هغه سروې ته هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. زکه دا ورته دا نمایش نمایش ځکه وایم سروان صاحب کې دا سروې نه بغیر بند نه جوړیږي، او نو د غوښتنې یو شی ده، اما غوښتنې په پلان کې شاملول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څانګو باندې ویشل تر څو وکولای شو هغه عملي کړو. د موږ 15 بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړیتوب ورکړی دی، او دا موږ د خوشبختانه چې خوست به په یو اقتصادي زون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی، په دې کې به پکتیا، پکتیکا، خوست او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون یو د اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست دی نو لدیس اقتصادي خبرې چې موږ کوو په دې کې بیا دی دیمونو او د دې بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایدرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي. اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والی په دوره کې هم دا عملی نه شي ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو لومړیتوب ورکړو بیا سروي وشي چې د دوو سروې شوې ده او همدارنګه په ځینو باندې بیا واړو ټیمونه دي چې په دوو وړو ټیمونو باندې کار روان ده د تنغر د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړو ټیمونه دي او تر څنګه تقریبا د حدود د یولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست له لوري هم انشاءالله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي. اما دغه غټ پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحلو ته ضرورت لري. اما یو شی زه خو سوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ د پلان نظر په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي تر څو په تدریج سره د خوشاله دغه غشتنی هم عملي شي.
بله ډیر زیاته مننه د خوشوالي شاغلای حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منن دوی هم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستول د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو ورسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي.
Dula mina mina ye, dula mina mina ye, dula mina mina ye.